داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي، خو ډېر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډېر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونه لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشحالونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمراني وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یا وخت هم چې تر آخري حد پورې مجبور نشي طلاق ته زړه نه ښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمراني په پایل کې وایي اکثر هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو کې هر حالت تیریږي، د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواد دي، بیرون کار کوي. یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته، چې ښځې ډېرې زوريږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې زوريږي چې بیرون نه خبره وسی، تعلیم نه کړي، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا باج هغه ښځې ډېرې زوريږي چې هغه د تعلیم کچه خسي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته راسو کوڅان په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي خځه ته طلاق ورکړي، ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي، بس لکوري باسي لګي. که خځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړی له خوا تاوتریخوالی وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اخترونه ورکول کیږي. په دې اغل تاسو راته وغږیږي، خځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کول شي، خو ښځې نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواد دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، خو لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړې، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپل د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکرې چې محاکمو ته ښځې لاړې شي، نو بیرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زموږ چارواکي او زموږ محاکم دغه موضوع خزینه و ته برابر نه کی، زه فکر نه کوم که دا په اسانه طریقه وکولی شي چې ښځه د طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د ښځې هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې داسې په اسانه باندې او بې فیدي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېرې موضوعګانې نورې پاتې. لومړی موضوع زموږ د تعلیم د زده کړې، ګوره د ښځو نه دا حق اخیستل شوی، د کار حق ته اغستل شوی، تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته اخیستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانینو حق دی، څه د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه اخیستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخ کې ډیره نور حقوق دي چې هغه نه ورکول کیږي، خو ستاسو خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع اوس هم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړي، نو ځکه موږ تل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي خزینه او ته دغه ستونزه محاکمه برابر کیږي خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکمه تلل شي او د خپل حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله
دا نه کیږي ځکه دا ته سینه سازي فعلا نشته چې موږ د خځو حقوق خدا خو دا حکومت هم غزدا سینه دی چې موږ نظام دا سینه دی چې خزینه او ته زمينه برابر شي چې خځه تلل شي محاکمه ته د کی ستونزې شته.
بله کدار تو اې چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخ وي حکومت هم غاغو نوري تاسو د یوې خځې په صفات خځې هي در کولای سي په دوی څومره سختي تیریږي؟
او ډېر 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ خځه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې په فعلی شرایط کې هغه خځې د خپل وړه کچې د په ټیټه کچې د په هر کچې د خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی دا هیڅ امکان نه لري چې زمنګ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکوم دي. نه زه فکر نکوم چې دا پدسه ډیره دردمنده ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خپل چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللی دغه زمينه به ورته مونږ برابر اوله تر محاکمو پوری بتللی هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه بهر د دې مسله حل شي دا غي په مطابق د دې مسله حل کیدل مشکلات ټول حل کیدل. خو زه فکر کوم اوس به د خزو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په خارو کې په لورو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې دغه دروازه وټکوي داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې د لار شي د ستونزې حل شي. نو زمونږ چې کمې خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو غږ جګ کو او د خزو ستونزې حل کو. خو په چا حل کې په افغانستان کې هیڅ څه اداره نشته چې موږ د هغه د خزو د ستونزو مخکې به د خزو چارو وزارت او د خزو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارې چې د خزو ستونزې حل کولی اوس هیڅ د سي اداره نه ګورم چې د خزو ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله
او دلته خو موضوع یوازې نه ده نن موضوع ویل چې تاسو طلاق ده خزو د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
بله
هیڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغه هیڅ د سلاره نشته چې هغه لاړ شي ته خوندې زیوي هغه پکې وسی د هر خونه هیڅ خونه د هغه مشکل نه حل نه دي او نه حل کې نه تنه طلاق موضوع طلاق ته ور ډېرې موضوعګانې دي چې زموږ خزي د تاو تری خوالي سره مخامخ دي ډېرې ډېرې موضوع. زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لاره هیڅ اداره نشته وته
اغه وخت تاسو رئیس وایه مېرمنې بچراتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د قصړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاو تری خوالو دی او خزه خاون به پودری و یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورکه ولا کور کې به میشه تاو تری خوالې و کور ته به میشه نه وخت راتلل و بده چې په کوم ځکه ناس و عمل به کړی چې د شپې برق لته صادر چې به کور کې ټک و هو به ما شومان او مونږه خوب لولو نه تن هغه خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړی بل اخر مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله چې نه به راکول به موږ مجبور شو چې د ریاست تراله محاکمه سره خبره شریک کړه محاکمه هغه پیدل ته باندې دا نفر نه فقنې شو ورکولې دا به طلاق واخلي به طلاق خستون زیاتره همدغه کورنۍ ته او تخوالې بو حتی دې وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چپکړو هغه به وره خسته وغه به ځان ته وره چولې ډېرې موږ سي قضيه درلودلې نو داسې مسائل به هدا ډېرو خصوصا خځې چې ډېری تنګ رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي کفي فکر زمون افغاني خځې ډېر قهرمان او تکړه دي هر نو ستونزه او مشکلات تاو تری خوالې چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي خو بیا هم چې تنګ آمد بجنګ آمد بیا مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم د سي بد ډیرک سوامل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی ته نفقه نه ورکي نو بل اخر بیا دوی تبن ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني او لبلې بیرونم خځه دي غاګ پورته کول لپاره څنګه لري چې ووزي ووز تاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې ووز د افغانستان د خځو وضعیت سره کوم ګوري؟
زه فکر کوم وضعیت خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډیره اداره دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزې د رسیدګي کوله د خوځو شبکه و نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزو د رسیدګي وکړي نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تاریخوالي هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق د دوی نه اخیستل شوی د پانتون د نه تنها د خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو د هغې نه ډېرې حقونه اخیستل شوي دي اوس موږ ښځې ایس د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړی نور قوانین ورکړي دي هغه هیڅ برخوردار نه دي زموږ خویندې ته هیڅ شی نه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شی نه لري خور
بله
ډېر وضعیت بد دی خوري هیڅ فکر نه شو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی
له رواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي
بيخي نو کولای شي یو مرض واخلي بيخي ژوند لا څور کې بيخي لیوني شي زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی
وضعیت دغه رقم د لکه تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي ترغه وخت ته حالت بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتې شي
افغان میرمن خو باید او کې چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خزه قوي وسی او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کیو کې ماشومان هم د ماشومان زده کی کوي هم د دې زده کی کوي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي خیاطي وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا د زمنګ په چارواکو زمنګ په خويندو زمنګ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلق دي ان زمنګ خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال دلاس ورنی کی خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړي وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی
bale او دغه ناخوال سره چې خاوند خو بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظام پورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر پستر کا کتنه وشي باید او د دې هر نو واستونځ کمه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کول شي ما درته ویل هغه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونی سي خپل مورال قوي کی او هغه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلې او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ادامه ورکو
bale اب که خوشنه تو ته هم د دوام ورکړي لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت لوچ په کور کې ناستوي او سره غزوند سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي
زه پیګم په ماشومان دې د مور او پلار قطاو تاریخواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غږ کوم منګي چارنه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لار شي طلاق دی واخې میړنه چې جدا شي ته باندې طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب دلارې دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبرې کولې دوه نوم ته شو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو په دې مسایل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورونو د سپینګرو نه د فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ ډیره زیاته په منځ ګریټوب توب سره حل کوله نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکول زکه دی په تاوده کې فیصله خنه د ایستا ایستا به دوی تلک مولات وخت به موږ ورکو بل اخر به خزه میړه دې ته دې ترازی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويند نه ورونو نه هیله ده چې په تاوده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په تاوده کې چې جنگ وکي غک کې زما د خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خیر خزم باید اوسيله وکي نارینه موسيله وکي نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ د فامیلینو په دې جرګي په کې وشي زمنګ همیشه په ټول د تاریخ کې موږ جرګو ته ډیر احترام لرو په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګان موږ ډیر حل کړی دي براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید موږ په خپل کورو کې دغه موضوع په خپله شکل سره حل
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
کور دې ودان مننه تاسو نو
د درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوړو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 14 46 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ ملما له مسلکی نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت ترڅنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړی دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له آزادی رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص وپیژنئ. د په پایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړه کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لري که او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرې سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کولای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کلی دی، او بیا د کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکلوریا اخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر بکلوریا پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زخلی می په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسول، او 1315 کال می د اردو په یو روغتون کې د ډاکټر پیس باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسې کې می د اورتوپیدي او تروماتولوژي په څانګه کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوی دی او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړم دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې؟
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره و، او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پینځو کالونو د دی اوس په موده کې ټاکل شوی ما او د فرانسې ته راغلی
او فرانسې کې بیا همدا 15 کاله پوره کړل. 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
15 کاله وروسته د بدمر په وطن کې دا نوخال رومانس شوی او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په سنه وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالی نه دي. له دې خاطره زه په خپل فرانسې کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پنځه کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا پایس باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل بېرته وطن ته تلل. یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاته شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ خو اوضاع بدله وه. د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه ووتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه. ځکه چې د مانه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې نخالې په افغانستان کې لیدلې وې او هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی. که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه. او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسېږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و نو د ما ژبه لپخوان زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورته اویسن وای او بل د لغی وزیر بل د ته پانزای د اچ پی دی ور پانزای کی مو د درې کالو په شاوخوا کې د استاد وظیفه سره رسولی.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده و حال ده چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون وو. په اکثرو کې به انګلیسي وو، یو دوه لیسو کې فرانسوي وو، جرمني شبي وي. اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړی وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب و صمد حامد هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لرنوره هم بشپړه کړه او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې وو هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سید آزادی میلمه پروگرام اوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ژبې مسلې ته به بیرته هم راوګرځو، ځکه چې تاسې په دې برخه کې تالیفاتو هم لرئ، کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوند او ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه، نیکاو، او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګری شي؟
خبره خدا سم چې کله چې زه پاربي ښوونځي کې وم، هغه وخت کې دا سیاسي شور دومره زیات دی، خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا څه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شول. مګر خبره داسې وه چې زه خپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په حیث باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړي شي. زه په خپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګۍ په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکادمي ریاست په سلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس په یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه، ستا خواږه یادونه له برباد شوي یادونه سره هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن لګېږي د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګي یم لوی یم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي. وایه په کومو لارکیو ولاړ شم چې د اثر د قدمونو ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم سر کتابوي او ځوروي.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا شول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یو زیارتګاه په شکل باندې کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسالعمل را ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطر ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون ودغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول، په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خلون هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د خلون کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د مزنګ دا ورانی ویجاری ولی پا وقتی ودانه ای دست ورانی شوی چه تا با ویل چه ده زایی که وزلزله شدید زلزله را غریده آشنا می پختن را نوکر چه ده کابل ده سرخم در تکاره شو. ما ورطا با ویل چه زا دست پیولن ری جمله که در توایم چه افغانان لیوانیان شوی و که چوک لیوانه ای نمی خبر وطن دست نورانه ویلی که چه ما غولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیږئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د له پخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیري د جریدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلیزلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجهود فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم دلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم، کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی. امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړه شي، دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنری تی بی ډکشنری ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان په انتونیو کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو ساز به چې په کوم هېواد کې تحصیل کرد و مغه اصطلاحاتی با محصیل نیتا هم ورزده کرد نردی خاطره دی محصیل نلار را که دلد. مگر اوز یوشمیر نور افغانان دیده به هر سکی دی چه دی تیبی اصطلاحات تا پختو نمونه جور که او یا پیدا کردی. مگر دی بعد مرگ دا کار ناممکن هم دی او پا این زمان که گتوار هم ندی. زکر سمدلا سپکر نالی که دی توکیو نولی سان فرانسکو پوری او د ریګ ژای ویک نه نیولې د کپټان پورې د ځنې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي استرالت چې اوسې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا استرالت ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظامو په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یوې نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي اثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلې دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړې چې دا بشپړه شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړی.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
3000 مدخل لري. او په دې کې په ساتو مطلب دې شکل باندې شوې دي چې یو مثال د تاسو چې برونشیکتازیا په برونش د سیګنال کې دي اکتازیا ارتدلته. نو ما د برونشیکتازیا معادل په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د سیګنال کو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برونشیکتازیا استعمال کړو، سیګنال کو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک د خبرو باندې بیان پوهېږي.
یعنې تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته استعلال ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزس چې نري رانسه ویل کي د توبرکلوزس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزس وایي. یا مثلا دغه هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دی د خاطر نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټول نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي قلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه یا تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولو که تنها پښتو نه، په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو زما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کول هغه افغان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم یمانه په وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کی.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
سوالګر يم جوابونه هېرمم درته درځم، سوالګر يم جوابونه هېرمم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درځم، کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درځم. د خیالونو د خزانه په امان سيتي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي پلپو لپو اوشکي تويوم درته درځم، پلپو لپو اوشکي تويوم درته درځم. سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم. تر گریوان تر رسیږي مون گل بمي اسمان تر گریوان تر رسیږي، تناکي پوسکر وټو او باوم درته درځم، تناکي پوسکر وټو او باوم درته درځم. سوال غريم جوابونه هېروم درته تج بس وچی تمین وزرنا چمکه، تج بس وچی تمین وزرنا پر سر باندی اورنا چلاوم درته درځم، پر سر باندی اورنا چلاوم درته درځم. سوال غيم جوابونه هېروم درته درځم. ډک د سبامون میتال غیزی لیرنا کی چی ترک د سبامون میتال غیزی